دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې دی. نن د 2011 میلادي کال د مارچ 12مه نیټه ده. د مشال ریډیو په خبرونه کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دګړې کې به په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید، په جاپان کې د زلزلې تباهي، په بلوچستان کې د کاربندیس ترڅنګ نور سیمه ایز او نړیوالو موضوعګانو په اړه رپورټونه واوري. خو تر هر څه لمخه د دې ساعت تازه خبرونه اورو. ویاند بوریوال کاکړ.
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. جاپانی چارواکو ویر سرګند کړی ده چې په دې هیواد کې د زلزلې له امله راغلي سونامي به تر زرو زیات کسان وژلې وي. د اروپایي ټولنې مشرانو د لیبیا پر ولسمشر معمر قذافي زور اچولی چې بېله ځنډه د خپله دنده پرېږدي. او په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام د بې پیلوټ الوتکو په دوو بېلابېلو بریدونو کې ټول 14 وسلوال وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. جاپانی چارواکو ویر سرګند کړی ده چې په دې هیواد کې د زلزلې له امله راغلي سونامي به تر زرو زیات کسان وژلې وي. چارواکي زیاتوي چې تر 200 زیات مړی یوازې د هیواد په شمال کې له یو ساحلي ښار څخه ترلاسه کړي دي. د رپورټونو له مخې په سلګونو کسان لا هم بېدرک دي. او هم دا ډول د فوکوشیما په سیمه کې د دوو ایټمي بټیو په شاوخوا کې اوسېدونکي په زرګونه کسان په داسې وخت کې خوندي ځایونو ته وړل شوي دي چې دغه بټۍ اغېزمنې شوي دي، د سړولو نظام یې خراب شوی او وړانګې ورڅخه پورته کیږي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له جاپان سره د غمرازي اظهار کړی او د هر ډول مرستې ډاډ ورکړی دی. په دې کې شک نشته چې جاپان زموږ له مضبوطو او نږدې ملګرو څخه دی. ما نن سهار له جاپاني وزیر اعظم کین سره د امریکایي ولس په استازیتوب خبرې وکړې. ما له هغه سره د خپل ژور خفګان څرګندونه وکړه، په خاصه توګه له اغېزمن سوو او د هغوی له کورنیو سره، او ما خپلو جاپانیو ملګرو ته د هرې هغې مرستې وړاندیز وکړ چې دوی ورته اړتیا لري.
Especially the victims and their families, and I offered our Japanese friends whatever assistance is needed.
داود امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د لویدي ساحل او لاتینی امریکا په ګډون د آرام سمندر په شاوخوا کې پرتو هیوادونو ته د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده. د اروپای ټولنې مشرانو د لیبیا پر ولسمشر معمر قذافي زور اچولی چې بېله ځنډه د خپل دنده پرېږدي. په برسلز کې له بیړنۍ سرمشریز وروسته د اروپای ټولنې مشر هرمن وین ریمپو وویل چې معمر قذافي یو داسې مشر دی چې خپل ولس وژني. په دې سرمشریز کې د اروپای ټولنې مشرانو ویلي چې دوی ټول پر دې سلا سوي دي چې هغو ټولو لارو چارو جاج باخلي چې له مخې د لیبیا ولس له جګړې وژغوري. هغوی ویلي چې په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو او عربي نړۍ ملاتړ پکار دی. دې مشرانو زیاته کړې ده چې دوی د لیبیا د اپوزیشن شورا ته د قانوني منځګړي په توګه ګوري. د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزي ویلي که معمر قذافي د خلکو پر ضد له کیمیایي وسلو او هوایي بریدونو څخه کار اخلي، نو فرانس او برتانیا په دې حق کې دي چې د لیبیا کې دي ځانګړي بریدونه ترسره شي. په عین حال کې د معمر قذافي ځواکونو د رسلانو په سیمه کې پر مخالفینو بریدونو ته دوام ورکړی او په دې سیمه کې د مړو شمیر له هغه وروسته زیات شوی چې د معمر قذافي ځواکونه سیمې ته د امبولانسونو د تګ مخنیوی کوي. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام د بي پيلوټ الوتکو په دوو بیلابیلو بریدونو کې ټول 14 مشکوک ورپکې وژل شوی دی. د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر په اړه نور حال راکوي.
د غبریدونه تیر ماښام تحصیل سپینوا مغرسته او تحصیل میرلی جلیر سیمه کې ترسره شوی دی. د ځایي انتظامی یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو تحصیل سپینوا نه 25 کیلومتره لویدي زړه غرسته سیمه کې د وسلوالو یو ګاډی په نښه کړو چې په ترس کې څلور وسلوال په مکا باندې ووژل. 15 منټه وروسته جلیر سیمه کې د وسلوالو یو ډبل کې بند اډسن په نښه کړو چې له کابله نه وسلوال طالبان دلته ووژل. په مجموعي توګه په دواړو بریدونو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي.
له تیر څو کلونو راهیسی د پاکستان په قبایلی سیمو کې په خاص توګه په شمالي وزیرستان کې د بی پلوټ الوتکو بریدونه ترسره کیږي. د پاکستان حکومت به پر دې خبره ټینګار کاوه چې په دې بریدونو کې عام خلک وژل کیږي. خو د پاکستاني پوځ یو لوړپوړي چارواکي میجر جنرال غیور محمود درې ورځې وړاندې له خبریالانو سره په خبرو کې په لومړي ځل دا ومنله چې په دې بریدونو کې عام خلک بیخي لږ او ترهګر زیات وژل کیږي. د بلوچستان د صوبات پور په سیمه کې د لیویزو د چارواکو په وینا پر یو کور د توغندي د لګیدو له امله لږ تر لږه وطنه وژل شوی دی. د دې پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. بل پلو د همدې صوبې د نصیر آباد په سیمه کې نامعلومه کسانو په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو لپاره پر تیلوړونکو دوه ټینکرو بریدونه کړي او هغوی سوځولي دي. د پښتون ولس قومي جرګې په غوښتنه نن په بلوچستان کې د کاربندیز ترسره کیږي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د پښتون ولس قومي جرګې په بلنه نن په ټولو صوبو کې کاربندیز اعلان شوی. په دې صوبو کې د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې، پوځي عملیات، د بلوڅ ځوانانو خراب شوي مړي موندل، په لویو لارو شوکې او د نامنې د ځینو نورو پیښو پر ضد هم نن کاربندیز او په 15 مارچ بیا هم په ټولو سیمو کې د لاریونو اعلان شوی.
د یادونې وړ ده چې په دې صوبو کې ټولو ګوندونو د دې کاربندیز ملاتړ کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکر زخه واوریدل. دا مشال ریډیو دا په روانه خبرونه کې به واوري. په جاپان کې د زلزلې له وجې راغلي سونامي په فراخه کچ ځان رسولي او چارواکو تر یو زر زیات کسانو د وشل کېدو ویره څرګنده کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د ډرون بریدونو د ارلس نور مشکوک اور پکې وژلي. په نیټو په افغانستان کې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته د سپارلو موضوع بحث کړي. خود افغانستان د دفاع وزیر له پاکستان څخه څه تمه لري؟
امیدوار یو چې په انده کې ګاونډي هیواد پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلی وي چې دواړه هیوادونه د یو خطر سره متوجه دي.
په قبایلی سیمو او پښتونخوا صوبه کې جګړې د ژوند هر برخه اغیزمنه کړي. خو د سوات ظفرخان په بمی چاودنه کې ژوندی بچ سو خو مازغه له لاسه ورکړل. د دمور وایي
ورانا اور زی ویلا کوي ډیریګه ما په مخ باندې وروته ما سره وزه ما سره ما سو ګاډه راخه چې کله به وی خلک په ویلو ډزی را باندې کوي.
د پښتو ادیبان او لیکوالان د نوې عالمی ادبی کانفرنس کولو تیاری شروع کړي. د دې کانفرنس مقصد څه دی؟ د پښتو عالمی کانګرس مشر شهاب خټکی وایي
د بنیادی موضوع چې کوم دا غا امن ده خو ور سره به د پښتو ژبې د پښتني کلتور او د پښتنو چې کومه مسلې دي هغه ټول باندې به خبرې اترې کیږي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه به نور رپورټونه هم واوري. ل مشال سره اوسئ. درنو اوریدونکو اوس هم د خبرونی چړنیز برخې ترازو او پیل ل جاپان څخه کوو. په جاپان کې چارواکو ویره څرګنده کړې ده چې په دې هیواد کې د زلزلې عمل راغلي سونامي به تر زرو زیات کسان وژلي وي. چارواکي زیاتوي چې تر 200 زیات مړي یوازې د هیواد په شمال کې ل یو ساحلي شهر سندای څخه ترلاسه کړي دي. د ریپورتونو لمخې په سلګونو کسان لا اوس هم بيدرک دي. په دې اړه د پامیر ساحل ریپورت ته پام وکړي.
په جاپان کې د 8.9 زور زلزله راغلی ده چې تر دې وروسته په بهر کې لوی څپې پیدا شوې دي او د سونامي له ځان سره کورونه، ګاډي، کښتۍ او لوی ودانۍ وړي دي. رپورټونه وایي د زلزلې او بیا تر هغې وروسته راتلونکو ټکانونو یو شمېر کسان ژوبل کړي دي. په ځینو رسنیو کې د یو شمېر کسانو د مړینې خبرونه هم راغلي دي خو لای پخلای نه کیږي. د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان په ټلویزیون د وینا پر مهال خلکو ته ویلي پر ټلویزیون د سونامي په اړه رپورټونه ګوري او ځان دې خبر ساتي.
موږ به د خلکو خوندي ساتلو لپاره هر قسمه ګامونه پورته کوو او د کم نه کم نقصان لپاره به هر قسمه ګام پورته کوو. او زه د جاپان ولس ته وایم، بیدار اوسي، محتاط اوسي، او د راپورونو لپاره د ټي وي او ریډیو واوري. او زه او موږ د جاپان ولس ته وایو چې په دې ګړۍ کې د صبر نه کار واخلي.
And we ask the people of Japan.
حالت په جاپان کې د ان ایچ کے ټلویزیون د زلزلې ټکانونو خودلې دي او د دې حکومتي ټلویزیون یو خبريالې هم خودلې دي. پر دې محل ټوله سټوډیو لرزیده.
I'm reporting this from the studio of NHK World in Tokyo.
زه تاسو ته په ټوکیو کې د ان ایچ کے ټلویزیون لا نړیوال سرویسا رپورت درکوم. موږ دلته تر زلزلې وروسته راغلي ټکانونو محسوسو او زه چې دا محل خبري کوم نو د سټوډیو دننه برقی بلبونه شوريږي.
During this hour, lights are shaking inside the studio.
په پلازمینې ټوکیو کې د زلزلې له کبله عمومي هوایي ډګر تړل شوی دی او رپورټونه وایي چې په پلازمینې او د دې شاوخوا سیمو کې 4 میلیون زیاتې ودانۍ برېښنا نه لري. د جرمني په برلین پوهنتون کې د ځمکپوهنې د څانګې استاد ډاکټر سرګی شاپیرو وایي په جاپان کې تل زلزلې راځي او د دې لامل دا دی چې جاپان د ځمکې د لویو کاسو په څنډه او په منځ کې پروت دی.
junction between two tectonic plates
Japan da dwo zmakanayu kaso pamanski proti pa hakikat ki Japan da shimali America prim zakanay kase proti da shimali America kasa da junub pur lorzi aw hamda haga zaydi chi Japan pak proti da lwidis palor da aram samandar kasa da aw dilta da shimali America aw da aram samandar kase la yo bal sara jangi nuzaka pa Japan ki tal zalzale razi.
So this is why Japan islands are always experiencing a lot of seismic activity.
Dr. Shapiro Mashal radio to will che tar de zalzale urusta bala nur takanun ham razi.
So definitely aftershocks will come and also other earthquakes will come.
Da yaqini khabar da che nur takanun aw nur zalzale ba ham razi. زه دا فکر نه کوم چې د نورو زلزلو زور به دومره زیات وي، ځکه چې داسې زلزلې چې 8.9 زور لري ډېرې کمې راځي. آن دا چې د جاپان لپاره به هم دا ډېر لوی زلزله وي، کېدای سي په تیرو سلو یا یو سل او شلو کلونو یا لدې هم زیاتې مودې کې د داسې زلزله په جاپان کې راغلي وي. نو موږ باید په یقیني ډول د قوي تکانونو لپاره تیار
اوسو.
د برلین پوهنتون د ځمکپوهنې څانګې استاد ډاکټر شاپیرو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د سونامي دا خبرداري چې د 350 هیوادونو لپاره ورکړل شوی دی په دې اړه دا اټکل کول چې څومره هیوادونه به له دې اغیزمن شي ډیر ګران کار دی. نوموړی وایي دا د سمندرګي پر تل او د سمندر پر ژوروالي او د سیمې پر ځمکني حالت اډانه ده. ډاکټر شاپیرو زیاتوي کېدای شي چې د سونامي زور تر جنوبي امریکا ورسیږي. تر دې مخکې هم په جاپان کې څو واره سونامي راغلي دي او دا ټکی سونامي هم د جاپانی ژبې دی چې معنا یې د ساحل څپه ده. په 2004 کې د سماټرا پر ساحل تر زلزلې وروسته سونامي راغلې وه چې د هند په سمندر کې یې د 400 هیوادونو شاوخوا 2.5 لک کسان وژلي ول.
په جاپان کې د راغلي زلزلې او سونامي په اړه باندې د پامیر ساحل ریپورت مو اوریدئ.
دا مشال ریډیو دا
درنو اوریدونکو اوس هم د پاکستان د قبایلی سیمو په لور مخه کوو. په شمالي وزیرستان کې پرون ماښام په امریکایي ډرون بریدونو کې 14 مشکوکه اورپکې وژل شوي دي. دا بریدونه په تحصیل سپینوام او تحصیل مرالی کې ترسره شوي دي. نور تفصیل لبونو زخه د عمر دراز په ریپورت کې اورو.
د غبریدونه تیر مخام تحصیل سپینوام غرستا او تحصیل میرلی جلیر سیمه کې د وسلوالو په دوا بیلابیلو گاډو باندې تر سره شوی دی. د ځایی انتظامیه یو چارواکی مشال ریډیو ته وې چې ډرون جازونو تیر مخام په کوم شپک بجې تحصیل سپینوام نه 25 کیلومتر لویدی زړه افغانستان پولې ته نږدې غرستا سیمه کې د وسلوالو یو گاډی په نخا کړو او ور باندې دوه میزایل وداغل چې په ترس کې سلور وسلوال په مقابله باندې وژل. دوی زیاته کړه چې دې برید نه 15 منټه ورسته شپک بجے بے پائلوٹ الوتکو د تحصیل میرلی بازار نه 15 کیلومتر سویلی اڑخ تا جلیر سیما کې د وسلوالو یو ډبل کې بند اڑسن پنه خاکړو چې ورکه ګنش میر وسلوال سپارو او ور باندې اتا پوره میزایل وروتو غول چې لکابل نه وسلوال طالبان تلتا وجل په مجموعي توګه په دواړو بریدونو کې 13 وسلوال طالبان وجلی شوې دي تر دې دمه ځای انتظامی او آزاد سرچینو لخوا دا تصدیق نه دي شوې چې وجل شوی وړه ځای وسلوال دي او که بهراني وسلوال هم پکې شتون لري یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د پاکستانی عسکرو کمانډان جنرال غیور محمود خبریالانو ته د سیمې امن امان په اړه د یو بریفینګ په دوران کې ډرون بریدونه په قبایلي سیمو کې مؤثره ګرځولي وو چې وروسته د پاکستانی فوج ترجمان میجر جنرال اتر عباس ویلي وو چې د جنرال غیور محمود دا خبره د سیاکو سبق نه بهر ده او په دې اړه چې د سیاسي حکومت سم موقف دی فوج هم هغه موقف لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د عمر دراز په ریپورت کې واوریدل په شمالي وزیرستان کې د ډرون بریدونه سوي دي چې له تیرو څو کالو راهیسې قبایلي سیمه د ډرون د بریدونو په نښه ده. په تیر ورځ د پاکستان د فوج یو لوړپوړي چارواکي غیور محمود ویلی وو چې دغه بریدونو کې بیخي کم ولسی وګړي او زیات ترګر وجل کیږي. په دې ترڅ کې رایټرز خبری اژانس یو چیرنیز ریپورت خپور کړی دی او د دې ریپورت مهم ټکی بوریوال کاکړ درته وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس د خپل دې ریپورت په سر کې لیکي چې په پاکستان او لویدیز کې تل د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پر دوو اړخونو خبرې کیږي. لومړی دا چې آیا دا د ترهګرو د لمنځوړلو لپاره اغیزمنه لاره ده او که څنګه، او دویمه دا چې د بی پیلوټ الوتکو کوم زیان هم شته او کنه. رویټرز د بی پیلوټ الوتکو د اغیزې په اړه لیکي هغو سیمو ته چیرې چې دغه بریدونه ترسره کیږي ژورنالیستانو ته په خپل سر د تګ زمینه نه ده برابره او هغوی یوازې د پاکستانی پوځ تر څارنه لاندې هلته ځي، له همدې کبله رښتونی معلومات نه ترلاسه کیږي. رویټرز د نیو امریکا فاونډیشن د معلوماتو پر اساس لیکي چې په 2004 کال کې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل کېدونکي په سل کې 21 کسان عام خلکو، او په 2010 کال کې دا شمیره دومره راکښته سوه چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې به په سل کې یوازې 6 عام کسان وژل کېده او نور پاتې 94 کسان به وسلوالو. رویټرز د پاکستانی لیکوالی فرحت تاج لخلیلی کې چې د قبایلی سیمو خلک د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو خوشاله دي، دا ځکه چې د وزیرستان خلک د طالبانو او القاعده په داسې ظالم منګلو کې راګیر دي چې هغوی له دې ظلم څخه د خلاصون لپاره هر چاته هرکلی وایي، هغه که امریکا وي، که اسرائیل وي او که هند وي، نو ځکه دوی د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو خوشاله کیږي. رویټرز د فرحت تاج له خولې زیاتوي چې د قبایلی سیمو خلک له دې کبله هم د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو هرکلی کوي چې د دوی په فکر هغه یوازې خپل هدف په نښه کوي، خو د پاکستان لخوا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې عام خلک هم وژل کیږي. رویټرز د آریانا د سیمه ایزو څیړنو او پوهاوي د مرکز یا آریانا انسټیټیوټ فار ریجنل ریسرچ اینڈ ایډوکیسی د هغې نظر پوښتنې له مخې لیکي چې په 2009 کال کې ترسره کړې وه. په سل کې 250 کسان دا فکر کوي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه سم دي. په سل کې 850 کسان په دې نظر دي چې دې بریدونو د امریکا پر ضد نفرت ته لمن نه ده وهلې، او په سل کې 60 کسان ویلي وو چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو د اورپکو ډلو ته زیان رسولی دی. رویټرز خبری اژانس د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د زیان په اړه لیکي که له قبایلي سیمو څخه پرته د نور سیمو خلک دا فکر کوي چې دغه بریدونه په لویه کچه عامو خلکو ته مرګ ژوبل اړوي، نو دا بیا د امریکا پر ضد نفرت راپاروي او د اروپکو ډلو لپاره د ملاتړ سبب ګرځي. دا دې ته هم لاره هواروي چې د اپوزیشن ګوندونه د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پر ضد لاریونونه کوي او د امریکا ضد فکر لرلو پر اساس په اولس کې خپل ملاتړ زیاتوي. رویټرز لیکي چې له دې کبله په پاکستان کې د امریکا باور ته زیان رسیږي، په دې ملک کې د جمهوري حکومت اغیزه کمیږي او په خلکو کې دا فکر وده کوي چې تر القاعده او طالبانو زیاته امریکا د پاکستان دښمنه ده.
په قبایلي سیمو کې مو د ډرون بریدونو په اړه باندې د رایټرز خبری اژانس څیړنیز ریپورت اوریدی چې مهم ټکی بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې د حکومت او عدلیه ترمنځ هیڅ ډول جګړه نشته. پرون په کراچۍ کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت یوسف رضا ګیلانی وویل چې پخوانی قاضي دیدار حسین شاه د احتساب د ادارې نیب د مشر په توګه ټاکنه باندې د حزب اختلاف د ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د پاکستان صدر آصف علي زرداری سلاسوي وو. یوسف رضا ګیلانی دا خبرې له هغه وروسته کړي کله چې دوه ورځې وړاندې سپریم کورټ د دیدار حسین شاه د نیب له مشرۍ څخه د لرې کېدو امر کړی وو او د دې فیصلې پر ضد پرون په سند کې احتجاج هم شوی وو. نور حال ظفر کریمی راکوي.
تیره شپه گورنر هاوس کراچی کې خبریالانو سره په خبرو کې لومبي وزیر سید یوسف رضا ګیلانی وویل چې د هرې ادارې خپل خپلواک وي او کله چې یوه اداره د بلې ادارې په حدودو کې لاسوهنه شروع کړي نو بیا شخړه رامنځته کیږي. نوموړي د عدالتونو او حکومت ترمنځ د شخړې خبرونه رد کړل او وی ویل وزیر اعظم وای د حکومت او عدالتونو ترمنځ هیڅ شخړه نشته، دا هسې د خلکو اندازې دي. پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو د قاضیانو د بحالولو په لړ کې پوره پوره کوششونه کړي. حکومت په خپله هم یوه اداره ده او هغه هم واک لري. لومبي وزیر زیاته کړه چې د نیب د مشر په توګه د جسټس ریټایرډ دیدار حسین شاه د نوم غوره کولو په لړ کې صدر زرداری ما او نواز شریف دواړو سره سلا مشوره کړې وه او د دې هر څه لیکلي ثبوتونه موږ را موجود دی. د اف ای ای د مشر د لری کولو په اړه د وی پښتنې په جواب کې وزیر اعظم وویل چې دا لوی ایشو ده او د دې پرتله د نورو عامو کیسونو سره نشي کېدلای. سنسوبه کې د پیپلز پارټي لخوا د هرتال په اړه د یو تپوس په جواب کې وزیر اعظم زیاته کړه چې دا صوبایي معاملہ ده او هغه د صوبایي حکومت احترام کوي. دی وای کراچۍ کې د امن خبره په صوبایي حکومت پوری اړه لري، دا د مرکزی حکومت کار نه دی. البته زبر د سند صوبے اعلی وزیر ته په دې اړه هدایت وکړم چې د امن او امان د مسلې ډیر زیات خیال وساتي. د سند صوبے د داخله چارو وزیر ذوالفقار مرزا په یو بیان د ام کیو ام د خفقیدنی په اړه د وی پښتنې په جواب کې وزیر اعظم وویل چې په دې اړه د ام کیو ام وفد د صدر زرداری سره خبرې کړې دي او هغه ام کیو ام ته د هغوی د ګیلو د ختمولو باور ورکړی دی. وزیر اعظم د هم وویل چې پیپلز پارټۍ د جمهوریت د راوستلو لپاره لوی قربانۍ ورکړې دي او که چا هم جمهوریت ته د زیان رسولو هڅه وکړه نو د دوی ګوند به یې په ضد سخته مبارزه او مقاومت وکړي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
قدرمنو اوریدونکو، لکه چې مو هم اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ډاګه کړی چې د حکومت او عدلی ترمنځ هیڅ جګړه نشته، خو بلخوا د پیپلز ګوند ځینې وزیران او پارلماني غړي تور لګوي چې عدلیه په خپلو فیصلو کې له غیر جانبداري څخه کار نه اخلي. د یادونې وړ ده چې په تیرو څو ورځو کې سپریم کورټ نږدې څلور داسې فیصلې اورولې چې په اړه د پاکستان واکمن ګوند پیپلز پارټي خفګان څرګند کړی دی. دا کومې فیصلې دي او د عدلی او حکومت د اختلاف وجه څه ده؟ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال علمزیب اورباندی رپورت جوړ کړی دی.
سپریم کورټ کې د حج کرپشن کیس اوریدنې په وخت سپریم کورټ یو وار بیا حکومت ته ویلي دي چې دغه کیس کې دي د شامل فریق ادارې اف ای ای مشر وسیم احمد د خپل څوکۍ څخه لری کړي. ولې تر دې دمه حکومت دا دریض لري چې دوی په اوسني حالاتو کې وسیم احمد د خپل څوکۍ څخه نشي لری کولی. دغه شان څو ورځې وړاندې د پینډۍ یو عدالت د قانون مرکزي وزیر بابر اوان باندې د اغوا په کیس کې فرد جرم لګولی وو او هم تیره ورځ د لاهور هایکورټ د صدر آصف زرداری په یو وخت کې د دوه حقوقو ساتلو په ضد یو اوریدنه کې حتمی فیصله محفوظ کړی ده، کوم چې دغه عدالت څه وخت اورول شي. د پاکستان په عدالتونو کې شوی او روانې دغه فیصله او اوریدنه د موجوده حکومت لپاره څومره زور ورکول شي. د پیپل پارټۍ له طرفه د قومي اسمبلی غړی اخونزاده چټان په جواب کې وایي خونزادا چټان په شمول د پیپل پارټۍ ځینې غړي دا تور هم لګوي چې یو خوا د پاکستان عدالتونه زیاتره فیصلې د پیپل پارټۍ په ضد کوي، نو بل خوا هم دغه عدالتونو کې د مسلم لیگ نن په ضد جمع کړل شوي یو شمېر کیسونه د ځنډ ښکار دي. د پیپل پارټۍ په دغه تور او د عدالتونو په دغه اوریدنو د پاکستان مسلم لیگ جنرل سیکرټر اقبال ظفر جګړه په جواب کې وایي ځینې څېړنکار دا دریز لري چې تیرو څو ورځو راسي د عدالتونو دغه فیصلې باید په هیواد کې د ادارو ترمنځ د فشار سبب ګرځېدې شي. ولې په دې حق لا پخوانی ډیپټي اټارنی جنرال او د سپریم کورټ وکیل شاخاور صدارنګا دریز لري داونی ورلد چې سپریم کورټ له طرفه د نیب چیرمن جسټس ریټایر دیدار حسین شاه د لری کول وروسته حکومت هم په دغه څوکۍ یو وار بیا د هغه د ټاکنو تیاریاں کوي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
درنو اوریدونکو، د حکومت او عدلی ترمنځ د اختلافاتو چې کوم خبره کیږي هغه نن د پاکستان د اردو او انګریزي ورسپانو موضوع هم و. د پاکستان د انګریزي او اردو ورسپانو د اداریو ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر کتنه کړې ده. راځي چې وایو. ورو
ایکسپریس او د انګریزي ژبې ورسپانې ډان ادارې د سپریم کورټ لخوا د نیب د چیرمن ریټایرډ جسټس دیدار حسین شاه او د ایف آی ای ډایرکټر وسیم احمد پر ضد د فیصلو او د پی 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 حکومت خفګان په حق لا لیکلې ده. ډان ادارې لیکي چې نن سبا سپریم کورټ ډېرې سختې فیصلې کوي، خو ولې په ځینو فیصلو باندې د پیپلز پارټۍ حکومت خفه دی چې پکې د ډایرکټر جنرل ایف آی ای وسیم احمد او د نیب د چیرمن دیدار حسین لر کول دي. ادارې لیکي چې د دیدار حسین د لر کولو له وجې سند کې اړې ګړې شروع شوه دی او د پاکستان پیپلز پارټۍ ګون لخوا احتجاجونه روان دي چې لعم لې د پاکستان میشیت ته لوی زیان رسیدلی دی. ادارې لیکي چې حکومت له پکار دي چې داسې فیصلې نه کوي چې لعم لې د عدالت او حکومت ترمنځ تاوتری غواله پیدا شي. د غرنګ ایکسپریس وسپانه ادارې کې لیکي چې پاکستان پیپلز پارټۍ سند د سپریم کورټ لخوا د نیب د چیرمن دیدار حسین ټاکنه ناقانونه ګرځولو پر ضد جمعې په ورځ د کراچۍ په شمول ټول سند کې احتجاج وکړو چې لعم لې د کراچۍ ښار په شمول د سند نور غټ خارونه هم بندو. او دارنګ په اربون روپو د حکومت او دولت زیان وشو. اداري لیکي چې دارنګ غیر ضروري هلو ځلو نه ډډه کول پکار ده او حکومت له پخپله د کراچي حالت خرابول نه دي پکار. باید چې پاکستان پیپلز ګون، متحده قومي مومنټ او د عوامي نشتل ګون په شمول ټول سیاسي ګوندونه د کراچۍ او سند ولس د کشالو هوارولو لپاره هلو ځلو ته پاملرنه ورکړي. نن مشرق ورځپاڼې خپلې اداریه د فاټا یا قبایلي سیمو په ستونزو لیکلې ده. اداري لیکي چې د فاټا سیمې خلکو ته ډېر ستونزي ورپېښې وي چې د کومې د هواري لپاره فاټا سیکرټریټ په عمل کې راغی او دغه رنګ چې د یوې ایجنسي پولیټیکل یا اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ته کوم لامحدود اختیارات ترلاسه وو هغه نن هم په خپل ځای ولاړ دي او د سیکرټریټ د جوړېدو سره هم د فاټا د ولس په ستونزو کې کمی رانغې. اداري لیکي چې نولسمه پېړۍ کې جوړ کړی شوی قانون اف سی آر نن په یوویشتمه پېړۍ کې هم د فاټا په ولس باندې پکارولی شي. اداري زیاتوي چې اوس د یو سیاسي گورنر مسعود کوثر نه دا هیله کېدی شي چې هغه په سیاسي لارو د دې ستونزو مخنیوی وکړي او د اف سی آر قانون کې د بدلون لپاره سیاسي چارې ولټوي.
د پاکستان ورځپاڼې سراج ظهیر ورته کتنه کړې وله. اوس په پېښور کې 12 بجې د غرمې کېدونکې دي. مهمو خبرونو د سرټکو وخت را رسېدلی دی. بوریوال کاکړ به مهم خبرونه وړاندې کړي.
جاپانی چارواکو ویره څرګنده کړې ده چې په دې هیواد کې د زلزلې له امله راغلي سونامي به تر زرو زیات کسان وژلي وي. د اروپای ټولنې مشرانو د لیبیا پر ولسمشر معمر قذافي زور اچولی چې بېله ځنډه د خپل دنده پرېږدي. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام د بې پیلوټ الوتکو په دوه بېلابېل بریدونو کې ټول 14 مشکوک ورپکې وژل شوي دي. د پښتون ولس قومي جرګې په غوښتنه نن په بلوچستان کې د بدامنۍ او سړي تښتونې پر ضد کار بندیز ترسره کیږي. د اسرایلی پوځ چارواکو تور لګولی چې فلسطینیانو په لویدیځ څنډه کې 15 اسرایلی وګړي وژلي دي او د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن هند له جنوبي افریقا سره لوبیږي.
ګرانو اوریدونکو د خبرونو سرټکی مو له بوریوال کاکړ ځخوا اوریدل. اوس راځو د لیبیا او افغانستان په اړه یو دوه رپورټونه ته. له هغه وروسته به بیا سیمې ته ځو او د سیمې په اړه به بیلابیل رپورټونه درته ورو. په سر کې د افغانستان په اړه رپورټ. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې پرون د ناټو د دفاع وزیرانو پریکړه کړې چې افغان ځواکونو ته د هیواد د امنیت ساتلو د واک سپارنې منصوبه به په رسمي توګه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د روانې میاشتې په 21 نیټه اعلانوي. د غونډې نور تفصیل د اسرار عالم مومند په دې رپورت کې واوري.
د بلجیم په سرخار برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو پرونی غونډه افغانستان ته ځانګړې کړې شوې وه. تما څرګندېدا چې د غونډه کې به د هغه ولایتونو او ولسوالو نومونه اعلان کړي شي چې لومبه به پکې افغان ځواکونو ته د امنیت واک سپارنې عمل پیل کړي. ولې د ناټو مشر اندری فوغ راسموسین ویل چې افغان ځواکونو ته د امنیت د واک سپارنې حتمی منصوبه به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د رواني میاشتې په 21 نیټه اعلانوي.
افغان ځواکونو ته به د امنیت سیمواري حل او سپارل پیل شي چې کله یې افغان حکومت منظوري ورکړي. او زه افغان چارواکو ته د ایساف ځواکونو د پریکړه رسول غواړم چې افغان ځواکونو ته د امنیت ذمہواری سپارنې پر رسمي ډول اعلان به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د روان میاشتې په 21 نیټه کوي. دا به د امنیت با ثباتی او ذمہواری لحاظ سره د افغانستان د نوي دور پیل وي.
دا چې د پاکستان په ګډون ګوندې هیوادونه په افغانستان کې د امنیت راوستو په لړ کې څه کردار لوبولې شي په دې اړه د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ مشالې ډیو ته ویل.
امیدوار یو چې په انده کې د ګوندې هیواد پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلې وي چې دواړه هیوادونه د یو خطر سره مواجه دي او دیوی خانه تهدید کیږي او د اروپا خاطر د دوی د مشترک و مساوی او همغږی او ضرورت او اړتیا نسبت هر وخت نه زیاتره موجوده ده. نو هیله ده چې په دې لو کې څه پرمختګ وشي.
دا چې افغان ځواکونه د دې جوګدي چې پروان کال کې د هیواد د امنیت ذمہواری پر خپل غاړه اخیستل شروع کړي. د دې پښتنې په جواب کې د ایساف یا د سوله ساتون کې ځواک ویان د جوزف بلارس ویل
د دې ساده جواب دا دی چې هو موږ په دې مطمئن یو چې افغان ځواکونه به په دې خوشاله وي او چمتو هم دي چې د 2014 کال تر اخیره پورې به د امنیت ذمہواری پر خپل غاړه واخلي او د دې ثبوت دا دی چې د 2008 کال د اگست په میاشت کې د کابل ذمہواری افغان ځواکونو ته سپارل شوې وه او دا رنگ افغان ځواکونه د دې جوګه او ذمہواره پاتې شوې دي چې په کابل کې د امنیت ټینګ ساتلو دنده ترسره کړي.
The Afghan security forces are able and are responsible for providing security in Kabul.
د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم مردګوای که څه هم ناتو هیوادونه د امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپاري خو د نوموړي په خبره د 2014 کال نه وروسته به هم د ناتو هیوادونو لخوا افغانستان سره مرستې جاری وي.
ټول د ناتو هیوادونه او د ایساف ملګري ټول په دې مورد کې کاملا اعتقاد لري چې د دوی مرستې به د 2014 کال نه وروسته هم ادامه ولري. نو دو خاطر باید هیڅ څوک هم خپل زړه خوښ نه کړي چې دا ځل به لکه په یمن لسیزه کې نړیواله ټولنه افغانستان بیا یوازې پرېږدي.
د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د امنیت واک سپارنې وروسته د گاونډي هیوادونو ذمہواری جوړیږي چې د افغانستان د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خپلې هلې ځلې ترسره کړي.
د ناتو لخوا ځخه امنیت افغانستان ته د افغانستان ځواکونو ته د امنیت ساتلو د واک سپارنې د منصوبې په اړه د ناتو د غونډي پریکړې په اړه باندې رپورټ اوریدئ چې اسرار الله مومند وړاندې کړی. درنو اوریدونکو د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو په لاسته راوړنو یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې غټ ټکي څه دي راځئ چې په دې رپورټ کې واورو. په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال مایکل جرسن د افغانستان په جنوب کې د امریکا اتحادي او افغان ځواکونو نوي جنگي او لسی تګلارې ته کتنه کوي. نوموړی په هلمند او کندهار کې د اتحادي ځواکونو عملیات او د هغو اغیز تشریح کولو په لړ کې وایي چې کله تیر کال په اکتوبر کې 1500 سمندري ځواکونه راورسېدل، عملیات یې پیل کړل او د لوی ځاني تلفاتو په قیمت خپل ځواک له لوی لارې څخه بهر عملي کړی. یوازې په سنگین ولسوالۍ کې په تیرو درې میاشتو کې تر شل زیات سمندري ځواکونه مړه او 150 نور ټپیان شو. 2400 طالبان ووژل خو د دې ټولې مرګ ژوبلې نتیجه دا سوه چې سمندري ځواکونو سیمه په خپل کنټرول کې واخیسته. لیکوال مایکل جرسن وایي چې ځایي خلکو مرسته او معلومات ورکول پیل کړل. له دې سره د افغان ځواکونو او پولیسو حوصله اوچته سوه. کروندګرو ته د کوکنارو پر ځای نور بیجونه د کرلو لپاره ورکړل سو. د لیکوال په وینا د پرمختګونه اوس د یوې مرکزي تګلارې بڼه خپلوي. اتحادي ځواکونه اوس د هلمند دریا پر لوري خوځي او خپلې لاسته راوړنې په دې هله سره تر کندهاره پورې غځوي چې خپل امنیتي دایره تر کابله پورې پراخه کړي. دا ډول لیکوال مایکل جرسن په واشنگټن پوسټ کې لیکي چې له کندهار سره نږدې یو بل کلی تیر کال طالبانو نیولی وو او اوس اتحادي ځواکونو بیرته اخیستی دی. د طالبانو وسلتنونه او د بمونو د جوړولو کارخانې تباه کړل سوې. د لیکوال په وینا چې په افغانستان کې د جنگ پیلودو وروسته په لومړي ځل د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د کندهار په دې کلي کې پر سړک وګرځېدی. کني تر دې شپږ میاشتې وړاندې د امریکایي چارواکو په وینا حال دا و چې په دې لارو باندې د دوی زغروال ګاډي هم نسو تیرېدلای. په دیموکرات رابرټ ګیټس د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی په لومړي ځل په پوځي او ولسي برخه کې وسایل او ورسره یو کامیابه حکمت عملي لري. د دې په وینا د دوی ماموریت اوس په داسې مقصدونو ژور نظر ساتي چې هغه لاسته راوړل کېدای سي. په دې کې د رابرټ ګیټس په وینا له طالبانو څخه ګڼمیشتي سیمې اخیستل، د دوی صلاحیتونه کمزوري کول او افغان ځواکونه هغه ځای ته رسول شامل دي چې دوی د طالبانو له خطر سره مقابله وکړای سي. خو لیکوال وایي چې اوس دغه پرمختګونه په داسې حال کې له امتحان سره مخامخ دي چې سپرلای پر رسیدو دي او طالبان له پاکستان څخه بیرته ستنېږي. لیفټیننټ کرنل جیسن موریس وایي طالبان خپل ځواک یو ځای کوي او غواړي چې بیا خپل واک عملي کړي، خو د ده په وینا دا ځل به دوی ته داسې کول ډیر ګران وي. په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو په لاستراوړونو ته د واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې کتنه سوی وه. د دې مقالې غوره ټکي مو واوریدل.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
قدرمنو اوریدونکو، تر دې لمخه چې یو بل رپورټ درته واورم، باید یادونه وکړم چې په دې روانه خبرونه کې د یو داسې ځوان کیسې په اړه باندې به یو رپورټ واورئ چې هغه په بمی برید کې خو خپل ژوند ژغورلی، خو البته خپل مازغه له لاسه ورکړی، یعنی لیونی سوی دی. او د دې ترڅنګ د پښتو عالمی کانفرنس په اړه باندې غونډه سوی ده. په هغه غونډې مقصد څه دی او د هغې تفصیل څه دی، دا به هم په روانه خپرونه کې واوري. خو اوس د لیبیا په لور ځو چې د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په خپله یوه غونډه کې په معمر قذافي باندې د بې د څه څنډه د واک پرېښولو غږ کړی دی. په برسلس کې سوی دې غونډې ته د اروپایي ټولنې مشر وویل چې کرنل قذافي یو داسې مشر دی چې هغه خپله خپل ولس وژني. په دې اړه پام وکړئ د مشال د انګریزي څانګې یو رپورټ ته چې داود خټک وړاندې کوي.
د یورپی یونین مشران چې پرونې د بلجیم په مرکز برسلز کې غونډه وکړه، هڅه کوي چې د لیبیا په کرنل معمر قذافي د اقتدار څخه د لری کولو په لړ کې فشار زیات کړي. د فرانس صدر نیکولس سرکوزی او د بریتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دا واضح شوی ده چې قذافي خپل قانوني حیثیت د لاسه ورکړی دی. د هنګری خارجه وزیر یانوس مارتونی ویلی دی چې د پوزی اقدام مخکې به یورپی یونین د مشرانو دا غونډه قذافی ته ډیر واضح پیغام ورسوي. د دې لمخه د فرانس حکومت په لیبیا کې د مخالفه ګوند غړي په رسمي توګه د لیبیا د خلکو استازي منلي ول، خو د لیبیا خارجه وزیر د فرانس په دغه اقدام سخت برګون سرګن کړی دی او ویلي دی چې دوی د فرانس سره سفارتي اړیکې پرې کولې شي.
زموږ په غبرګون کې به په ټولو خبرو غور کولې شي. یقینا که فرانسوي حکومت په خپل کار ولاړ پاتې کیږي، نو موږ به دا ګورو چې د فرانس سره سفارتي اړیکې پر لونکو کې جاری نشو ساتلی.
بلخوا امریکا هم د لیبیا د مخالفو ډلو سره د خبرو اترو پیلولو اشاره ورکړې ده. تیر ورځ د امریکا د کامی استخباراتي ادارې مشر جیمز کلیپر د کانګرس غونډې ته ویلی وو چې واشنگتن ته په لیبیا کې د دې خانه جنگې تر مودې پورې تیار اوسېدل پکار دي.
موږ ګمان کوو چې قذافي د لوی مودې لپاره دا اراده لري. د ځینې خبری راپورونو باوجود زه دا نه ګڼم چې هغه د اقتدار پرېښودو کومه اراده لري. موږ سره چې څومره شواهد موجود دي چې زه به یې په راتلونکي غونډه کې بیانوم، داسې معلومیږي چې د اړې ګړې په دې موده کې به د فواق کې د اوسېدو کوشش کوي.
پرون د جرمني خارجه وزیر توماس ډی میزری خبریالانو ته ویلي وو چې د ناټو لخوا د لیبیا پر ضد د پوځي عملیاتو له مخه به په دې فیصله غور کول ضروري وي.
لیبیا کې حالات ډېر خراب دي. که چېرې یو ډیکټیټر په خپلو خلکو ګولۍ چلوي، نو هیڅوک په دې غلي نشي پاتې کېدی. خو دغلته حالات د ناټو لپاره د پوځي مداخلت بنیاد نشي جوړېدی. د دې ستونزې په لیبیا او دغه سیمه کې دننه د هوارولو ضرورت دی.
تیر ورځ د لیبیا نه داسې معلومات هم ترلاسه شوي وو چې پوځ د مخالفینو پر ضد د سرخار ترابلس ختیځ ته کاروایی پیل کړې ده.
اروپایي ټولنې په معمر قذافي غږ کړی چې زر تر زره د واک پرېږدي. په دې اړه باندې تاسو یو رپورټ اورېدئ.
د مسافرو خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس هم د کورنی ریپورټونو په لور راځو. په سر کې د بلوچستان ایالت په اړه یو ریپورت لرو. په بلوچستان ایالت کې نن د پښتون قومي جرګې لخوا هړتال اعلان شوی دی او هلته کار بندیز دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د هړتال مقصد په حکومت فشار اچول دي چې په صوبه کې دی د تښتونو، هدفي وژنو او د ناامنیو د نورو پیښو د مخنیوي په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خدای نور ناصر رپورټ ته پام وکړي.
د نننی کاربندیز اعلان د دې میاشتې په اومه نیټه د پښتون اولس قومي جرګې په بلنه د ټولو سیاسي ګوندونو تر یوې ورځنۍ غونډې وروسته سوی و چې د سیاسي ګوندونو په شمول تجارانو، د ترانسپورت اتحادیو او وکیلانو هم پکې ګډون کړی و. سره له دې چې په کوټه کې کاروباري مارکیټونه تړل سوي او ټول بازارونه بند دي، له چمن سیمې څخه مې له یو دکاندار څخه د همغه ځای د کاربندیز په حق له وپوښتل.
هو بالکل، لکه تاسو چې معلومه ده په ټوله پښتون دولت ایالت کې کاربندیز دی. په کوټه کې چې کوم آل پارټیز کوارډینیشن کمیټي اعلامیه خپره کړې ولا دا هغه سره سم موږ په چمن کې هم متحده آل پارټیز کمیټي او انجمن تاجران په ګډه سره په مکمله توګه سره دروازه خوړونکي کاربندیز کړی دی.
د نوموړي په وینا په چمن کې هم تجارتي مارکیټونه او بازارونه تړل سوي دي. له لورلای سیمې څخه یو دکاندار کابل په یادسوي ښار کې د کاربندیز په حق له بیا هم د ټلیفون پر کرښه داسې راته وویل.
خورور دان مشد سوشل لول سي ټول بازار دا ټم سيګريټ بلاس کې د ماچس نه لرو په دیوې جن سات بالکل هر شی بندي د بلاس پټاله ماچ او سپاس پټال کې خلک ستا لا غرا په دې باندې څه کم نه ستو نه پرور څوک ښکاریږي نه په اوټل باندې نه په اوټل نه کسباس ده.
بلې خواته مې د بلوچستان سیمې له لوی ښار خوزدار څخه له یو دکاندار عطاوله محمد زی څخه په خوزدار کې د کاربندیز حال واخیست.
خوزدار مکمل طور پر بند دی،
خوزدار دا وخت ټول بند دی او ټول تجاران په همدې خوښ دي چې د دې نه امنیت مخه ونیول سي، ځکه چې دلته په خوزدار کې مخه مخ په سپین ورځ دکانداران تښتول کیږي او د نه امنیت نور پیښ کیږي چې هم نن یې په ضد ټول صبح په احتجاج ده. په دې سربیره د تجارانو د اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ مشال رادیو ته وویل په ټولو پښتني او بلوچستان سیمو کې په یو ژغ کاربندیز سوی او ټول تجارتي مارکیټونه تړل سوي دي. سره له دې چې نن کاربندیز روان دی، خو د امدې میاشتې په 15مه نیټه بیا هم په ټولو ښارونو کې احتجاجي لاریونونه کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
اوس هم د پولیو په اړه یو رپورت په داسې حال کې چې چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګزرن ناروغي مخ په زیاتېدو ده. پرون په پېښور کې و غونډه سوي چې مقصد یې دا و څنګه کېدای سي د سیمې ټاکل سوي د قومي اسمبلی او سینټ غړي د دې ناروغي په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. د دې غونډې نور حال له خیبر ایجنسی څخه فرهاد شنواری راکوي.
په قبایلي سیمو کې د پولیو یا د ګزرن ناروغي د مخنیوي لپاره یو غیر دولتي ادارې پیلډاټ لخوا په پیښور کې یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو نه منتخب شوو د قومي اسمبلی او د سینټ غړو، د ورلد هیلت ارګنایزیشن، یونیسف او د فاټا سیکریټریټ چارواکو ګډون وکړو. په دې غونډه کې په قبایلي سیمو کې د پولیو کمپاین کامیابولو لپاره د قبایلي پارلیمنټیرین نه مرسته اخیستلو او د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د دوی په رول لوبولو باندې خبرې اترې وشوې. په دې مهال د یونیسف پروګرام سپیشلیست ډاکټر محمد رفیق مشال ریډیو ته د دغه غونډې د مقصد په حقله وویل.
په ټول پاکستان کې 14 د پولیو کیسونه په 2011 کې شوې دي چې په هغه کې نه په فاټا کې دي او دغه غټه وجه دا ده چې موږ ته الته ماشومانو ته رسائی نشته. موږ د فاټا پارلیمنټیرین اوستو چې د زموږ سره په دې کې تعاون کوي او موږ ته هغه علاقو ته چې کوم ځای کې تقریبا دونیم لاکنه لپاسه ماشومان دي هغه د رسائی لپاره زمونږ سره اخلاص وکړي چې موږ ماشومان ته د پولیو قطره ورسو.
په قبایلی سیمو کې د پولیو یا د ګزند د ناروغي د مخنیوي لپاره د فاټا پارلیمنټیرین د رول په حق لا سینیٹر حافظ رشید احمد مشال ریڈیو تا صدا سی وائل.
پولیو مهلک مرض ده
پولیو یو خطرناک مرض دی او ډیر د تشویر خبره ده چې په پاکستان کې د اضافه چې کوم ته نقشې او خو درې شوی اضافه او رس پورز باندې کیږي نو زه دا غنم او دا سوچ کوم چې ډیر خبره نه ده زمونږ د پاره ډیر د پریشانې خبره ده نو د پارلیمنتیرن خو چون کې عوام سره تعلق دی برای راست تعلق دی وسره نو زه دا وایم چې عوام د ټولو زیات نه زیات آگاهی ورکي عوام سره خبرې وکړي میټینګونه په دې حواله باندې وکړي بر لیول باندې په پارلیمنت کې په دې حواله باندې خبرې وکړي
د یادونې وړ ده چې په قبایلي سیمو کې د امنیت خرابې وضع او فوجي عملیاتو له امله د پولیو د ټیمونو لرې پرتو سیمو ته د نه رسېدو په وجه په کال 2010 کې 4 کیسونه مخې ته راغلي وو او په روان کال یعنې 2011 کې 9 کیسونه رامنځته شوي دي چې غونډه شمېره یې 3 جوړیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، پېښور.
کدرمن اوریدونکو، دا خو د پولیو پاړه ریپورت اوس راځو. هم نفسیاتي ناروغي ته په پاکستان کې بیا په خاصه توګه په قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ترګرۍ په ځ جګړې او نورو ناامنیو د ژوند هر اړخ نږدې متاثره کړی دی، خو بلخوا یو شمېر کسان په نفسیاتي ناروغیو اخته کړي دي. په دې کې یو هم د سوات ظفر خان دی چې په یوه بمی چاودنه کې ژوند خوندي خصو خو د ژوند پوهه یې له لاسه ورکړه، یعنی اوس لیونی دی. د مشال ریډیو خبریال شانواز د ظفر خان په اړه دا ریپورت را لېږلی دی چې د ظفر خان مور خپل غمیزه ورسره شریک کوي.
په سوات کې د تیرو خرابو حالاتو وروسته یو شمېر اولس د ذهني دباو ښکار شوی و چې پکې زنانه، ماشومان او د زیات عمر والا سپینګیری هم شامل وو. همداسې یو ځوان چې دا سات په مدینه کالونۍ کانجو کې اوسیږي، نوم یې ظفر علي دی او د پلار نوم یې بختی علي دی، هم د سوراب خان چوک د چاودنې وروستو دماغي بیمار شو. د هغه مور وای
د دوړې سره لکه ډېر شي کسان ته کې لکه خراب شو، د دې خدای پاک بچ کو خدا قدر چې راغې پرانا او رزي به لکه وي زوې د یریګ ما په مخ وای دی وروته خغه ارمه به ورز به وي ما سره وزې ما په ما سو ګاړې راخې چې کله به وي خلک می ولي ډزې را باندې کې لکه ګاډ وټ کې دوبه جو دا وو سپورې د غریبانو د سويچ د ډوړې درکې ولیک نه او د غره مشر زویرې زمون جواب په دې حل او نورې ملونه د سم تکلیف ته راته.
ظفر علي په کور کې د خپل ورونو خويندو سره څنګه رویه ساتي؟ د هغه مور ویل
لکه د دې یو خو دماغ کانه کې کسته ورک شي جو هغه بدې خو دې موږ به بس ګرز موږ به مونږ جو دې په دغه جنگ جوړ کی او کله به وای په دې اختر په ورځو کې پایزار نو سری پایزار جو پکې ته 1000 واټو به 1000 مړکوم د پلار ته ماغه وو په تیارې په 2-3 سړی ادن نه کړلو نه 1000 ته پران اس لکه په خپل ځان هم نه لري دې مخ پرځو کې بیا ځان چته و دې ان زکو لري راته دا سری دومره پرسي درې دومره خپل ځان کوي دې څه شه دې اخلاص بخلاص شه.
ظفر علي د بیماری دو وړاندې خپل مزدوري هم کوله، خو اوس یې د پلار سره دومره پیسې نشته چې علاج وکړي. د هغه مور زیاتوي
لکه د لاوله به دیاړي میاړي کوله، بیا اسلام آباد ته دسې پښتانه او نه هغو اسلام آباد ته بوتو نو د هغو سره به لکه کوټۍ به یې ساتله او لکه ډېر زیات ایماندار هلک و. د هغه ځای نه چې راغی په دې سوراب چوک کې لکه دماکه وشوله جو دا کې دماکې سره دی ګډوډ شو جوس پدې ټاون شپ کې لکه دا کارای کور دې جو دې یو زنه یو زته زره بل زنه بل زته مونږه خدای دون رحم وکړي چرته ځان چې خپل جوړ کو چې منګل دې دا غنه جو په نصیب کې به وسنه هیڅ څه نشته دې خدای سره دې کدا سره دې لاس خو مزدوري وکړي جو رزق بیا مو مکانه جو دا څوک نسیاره کې جوړه کې کناو لګي تندې را باندې مډيري تیری
او هم دا شان یو شمیر اولس چې د دماکونه علاوه د خپل مال حال په خرابې دو هم زهنی مریضان جوړ شي ودي هم په سواد کې شته. د رایپورت نومي یو غیر دولتي تنظیم سایکالوجیستا انیلا شوکت مشال ریډیو ته ویل
دا سه پیشنټ مونږ ته رال لټریچر ته هغه په آی ډی پیس کیتلو او هغه ته پتنه و چې زمون کورونه تباشي وی کله چې هغه واپس رال دل تخپل کورونه مال چا کاروبارونه تباشي وی نو هغه یک دم غ ذهنی دومره صدمه وته اور رسید چې سو په کوما کې لاړل چا باندې د میرګي اپیلپسي اٹیک وشو سو چې ډیر زیات غ ذهنی مرز کې ډیر زیات لاړل دې کې چې ماشومان زنانا او بوډاګان دا چې دی مو ته فوبیا وایو یره چې دا هغه پدې کې ډیره زیاته ده
د جنگ نه یریدلی خلک څنګه عمل کوي انیل شوکت زیاته کړه
ماشومان چې دی سکول تکلل دوم ریاره پکې پیدا شوی دا چې هغه اوس د کور نه بهر هم نوزي سکول ته نوزي سکول کې هغه انټرست نه لې مخکې به بازارونو ته تکلل ماشومان بلوبې کول اوس بالکل یو سایډ ته شوی دی بلکې دوم را خراب شوی چې ایون د خوراک نم اوتی دی هغه اوس خوراک هم نه کوي صحت ډیر زیات خراب شوی
د شانواز ترګزی رپورټ چې په سواد کې د یو کس په بمی چاودنه کې د ژوندۍ پاتې کېدو وروسته چې هغه په کم په ذهني ناروغي باندې اخته شوی وو په غاړه باندې رپورټ او د سره انیلا شوکت په ژغ باندې د ختمه سو انیلا شوکت د ذهني ناروغیو کارپوه وو چې په دې اړه باندې ویل چې د بمی چاودنو او د نارامۍ له وجې څخه خلکو کې ذهني ناروغي زیاته شوې ده
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
کډرمن اوریدونکو وسم د ادب دنیا ته جو او د خبرې لرو چې د پښتو عالمي کانګرس لخوا په پېښور کې د پښتو نړیوال امن کانفرنس په باره کې شپږمه مقدمه تی غونډه وسوه چې د امن کانفرنس په ایجنډا پکې بحث و د غونډې ته د خیبر پښتونخوا له ټولو ضلعو او فاټازخه د ادبي ټولنو استازي رابلل شوي چې په خپلو سیمو کې نړیوال امن کانفرنس ته د ادبي ټولنو او قومي مشرانو ملاتړ ترلاسه کړي ټاکل شوی ده چې پښتو نړیوال امن کانفرنس به د اپریل په 19مه او 20مه نیټه په پېښور کې جوړ شي نور حال د پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي
د پښتو عالمی کانګرس ویان شهاب خټک در روان امن کانفرنس په حق له مشال ریډیو ته وویل چې په کانفرنس کې به په امن سربیره په پښتني کلتور ژبي او پښتنو ته پرتو ستونزو هم بحث کیږي
دا چې کوم نړیوال پښتو کانفرنس ته د بنیادی تھیم یا موضوع چې کوم دا غا امن ده خو ور سره به د پښتو ژبي د پښتني کلتور او د پښتنو چې کومي مسلې دي پاغی ټولو باندې به خبرې اترې کیږي
د ریډیو پاکستان پېښور سټېشن په خوانی ډایریکټر لیاقت سیماب چې د پښتو عالمی کانګرس یو فعال غړی دی وایي چې په دې نړیوال کانفرنس کې به دا هڅه وشي چې د پښتنو په سیمه د بدمنۍ وجوهات را برسېره کړي شي او د حل لارې چارې ورته ولټول شي
د دې کانګرس بنیادی مقصد دا دی چې د امن په موضوع باندې خبر وشي او هغه وجوهات را برسېره شي کوم چې د دې بدمنۍ باعث دي او کوشش دا دی چې په دې کې هغه ټول اړخونه د بحث لاندې ونیول شي کوم چې د دې بدمنۍ باعث جوړ شوی دی
د دې مقدماتي غونډې یو افغان ګډونوال شاعر او لیکوال ډاکټر زبی الله حسن وویل چې که د امن ترڅنګ په راتلونکي کانفرنس کې د پښتو ژبې د رسمي کولو لپاره هم کار وکړي شي نو دا عمل به د سولې پر اوستو کې مهم رول ولوبوي
د سیمینار یو بنیادی نقطه ده سولې خو زما په خیال کې د دې په څنګ کې د مخینه په استفادې سره پښتو ته هم کار وکړي شي او د پښتو د رغونې د خورولو د سوچ کولو او پښتو د مکتب او د دفتر ژبه کولو لپاره کار وشي د زما په خیال په سولې کې هم مهم ونډه ولري
د یادولو ده چې پخوا هم په خیبر پښتونخوا کوټه او افغانستان کې نړیوال پښتو کنفرانسونه تر سره شوې دي چې مثبتې پایلې لرلې دي باز محمد عابد مشال ریډیو پېښور
Yeah.
درنو اوریدونکو تاسو د پښتو عالمی امن کانفرنس په اړه باندې د ریپورت واوریدل لاغه وروستم سندره واورید خبرونه د او سات غ پایتر چېږي خو د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. نجیب عامر او بوریوال کاکړ سټوډیو ته رسیدلی دي. ز مایک دوی دواړو ته سپارم.